د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې امریکا په افغانستان کې د لږ شمېر سرتېرو پر پاتې کېدو غور کوي. د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د سترو قانونو د قراردادونو لاسلیک نوي حکومت ته وسپارل شي. دا راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن کفته د خپل سفر پر مهال ویلي چې متحده ایالات د اوکراین د اقتصاد سره مرستې ته چمتو دی، خو د ده په وینا د فساد سرطان په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید لا ډېر کار وشي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته ور ورسیږي، ناجیه صفی د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. په کابل کې درې انتحاري حمله کوونکي نیول شوي چې غوښتل انتحاري حمله ترسره کړي. د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګنده کړه، او د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د حقوقو مدیر نن سهار په یوه چاودنه کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې درې انتحاري حمله کوونکي نیول شوي چې غوښتل په کابل ښار کې بیلابیلې حملې وکړي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دهنش ازادي راډیو ته وویل چې اړوند کسان د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوي.
زمونږ پولیسو د ملي امنیت له کارکوونکو سره د کابل له څلورمې حوزې څخه یو موټر له پېژندلو وروسته چې درې کسان پکې سپاره وو نیولی. په نیول شوي کسانو کې دوه یې پاکستانیان دي او یو یې هم افغان دی چې د جلال آباد ښار اوسېدونکی دی.
نوموړي وویل چې له دوی څخه انتحاري واسکټونه هم ترلاسه شوي. د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار نن په عمومي غونډه کې وویل چې په دې اړه به امنیتي چارواکي د دې جرګې یوې راتلونکي استجوابي غونډې ته ور وغوړي.
دو نفر مطابق با جدولی که اینو داشته باشه میگویم وقتی که شما میخواین اینا رو به استجواب میخواین، برای رفع کاستی ها و کمبودها و چالش ها و مشکلات امنیتی که وجود داره به او میخواین.
د مشرانو جرګې غړي وویل چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وژنو او سړي تښتونکو پیښې زیاتې شوې. د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د حقوقو مدیر نن سهار په یوه چاودنه کې ووژل شو او شپږ عام وګړي ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې د قرغیو ولسوالۍ د حقوقو پر مدیر چاودنه د ننګرهار په درونټې سیمه کې رامنځته شوې. او د پروان په مرکز چاریکار ښار کې نن سهار په 14 کې ولستنه ټپیان شول. سیمه څخه د ازادي راډیو خبريال وایي چې ټپیان ټول ملکی وګړي دي. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. د سیمه او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 1 کس وژل شوی دی. په وروستۍ پیښه کې د خیبر پښتونخوا ایالت په 400 سیمه کې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي مواد وچاودېدل. د 1 کس د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي، خو ځینې راپورونه بیا د وژل شوي شمېر 3 تنه او ټپیان تر لسو ډېر یادوي. موټر سایکل د پولیسو یو مرکز ته نږدې پارک شوی و. د ایالتي پولیسو مشر نصیر دوراني ویلي چې دا برید په دغه سیمه کې د یو شمېر یاغیانو د نیولو سره تړاو لري. تر دې وړاندې وسلوالو کسانو په پېښه شار کې پر پولیسو ډز وکړې. 5 پولیس او یو ملکی کس ووژل. په دغه برید کې شاوخوا شل پولیس ټپیان شو. دا پیښې 4 ورځې وروسته لاغه کېږي چې پاکستاني طالبانو د اوربند مودې د اوږدېدو غوښتنه رد کړه. اوربند د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په هدف اعلان شوی و. راپورونه وایي له 2001 کال راهیسې په پاکستان کې د بمي چاودنو او بریدونو په نتیجه کې څه باندې 6800 کسان وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن کیفته د خپل سفر پر مهال ویلي چې متحده ایالات د اوکراین له اقتصاد سره مرستې ته چمتو دی، خو د په وینا د فساد سرطان په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید لا ډېر کار وسی. بایدن ویلي چې اوکراین له سپکاوي ډکو ګواښونو او ویرونکو ستونزو سره مخامخ دی، او زیاتوي چې امریکا تیاره ده چې د اوکراین له مشرانو سره د ملي یووالي او د انرژۍ خپلواکۍ په برخه کې مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د اوکراین او روسیې ترمنځ شخړې روانې دي، دغه امریکایي چارواکي د دورځنی سفر لپاره پرون کیفته ورسید چې له دغه هیواد څخه د امریکا ملاتړ څرګند کړي. جو بایدن د اوکراین پارلمان ته په وینا کې ویل د می د 25 نیټې د ولسمشي انتخابات په دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو مهم وي. نوموړي دغه راز د اوکراین له سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف سره ولیدل او په پام کې لري چې له صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره هم خبرې وکړي. تمه د بایدن له اوکراین سره د امریکا د تخنیکي مرستو اعلان وکړي چې تر ډیره به پر انرژي او اقتصادي مرستو متمرکز وي. په عراق کې د پرونیو یو شمیر بریدونو په نتیجه کې چې څو ځانمرګي هم پکې شامل وو شاوخوا 10 تنه وژل سوي دي. تر ټولو خونړی برید د بغداد جنوب ته سویرا شارګوټ ته نږدې وسو. دغلته یو ځانمرګي برید کوونکی په موټر کې ځای پر ځای سوي چاودیدونکو مواد د پولیسو پر یوې پوستې وچول. لږ تر لږه 12 کسې وژل او 15 نور یې ټپیان کړل. بل ځانمرګي برید د بغداد جنوب ته 202 کسې وژل 15 نور یې ټپیان کړل. مازدیګر مهال بیا د چاودیدونکو موادو ډکو څلورو لاریو د چاودیدو له امله د بغداد په بیلابیلو برخو څوار لستانه وژل سو او څلويشت ټپیان سول. دغه راز د بغداد په نورو دوو پیښو کې هم یو سرتیری او یو ملکی کس وژل سوی دی. د بریدونه داسې مهال کېږي چې دغه هیواد د اپریل پر 10مه پارلماني انتخاباتو ته تیاری نیسي. د جنوبی کوریا ساحلي ساتونکو وایي د سیول په نوم د هغه کښتۍ چې تیر اونۍ ډوبه سوې وه د 140 مسافرو د مړینې خبره تایید شوې ده. کوریایي چارواکي وایي لا تر اوسه 198 مسافر چې ډېری یې نوي ځوانان دي لا درک دي. له دې کښتۍ څخه د کپتان او عملې په ګډون 144 تنه ژغورل سوي دي. کپتان او 16 تنه عمله یې د مسافرو په وړاندې د غفلت او د هغو د یوازې پرېښېدو په تړاو نیول سوي دي. د جنوبي کوریا ولسمشري پارک یون های پرون ویلي وو چې د دغو کسانو کړنې د قتل سره برابرې دي. د کاسپین د 50 ساحلي هیوادونو د بهرنۍ چار وزیران بنن په مسکو کې سره وګوري چې د کاسپین د حقوقي برخې په اړه خبري سره وکړي. دا د دغې بهیرې د تیلو او ګازو منابعو د ویش لپاره د هڅو یو برخه بلل کیږي. په دې غونډه کې د روسیې، آذربایجان، ایران، قزاقستان او ترکمنستان چارواکي ګډون لري. تر دې وروسته باید د کاسپین غونډه په منی کې د روسیې په استراخان ښار کې جوړیږي. تر اوسه دغه 15 هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې نه دي توانېدلي چې د کاسپین د با ارزښته منابعو پر ویش په خپلو کې یو موافقې ته ورسیږي. که چیرې کاسپین سمندرګۍ اعلان سي نو ساحلي هیوادونه یې باید هغه په داسې برخو وویشي چې هر هیواد یې د خپلې خاورې اړوند برخو تیلو او ګازو څخه استفاده وکړي. خو که هغه جهیل سو نو د کاسپین د تیلو او ګازو منابع باید په مساوي توګه پر 15 هیوادونو وویشل سي. وروستۍ خبر دا چې د سوریې د پارلمان مشر اعلان کړی چې د جون پر 3 نیټه به د دغه هیواد ولسمشر انتخابات کیږي. د سوریې د پارلمان مشر محمد جهاد اللهام پارلمان ته په وینا کې خلکو ته بلنه ورکړه چې د ولسمشر لپاره د کاندیدیدو غوښتنې لیکونه دي سر لننه تر راتلونکو لس ورځو پورې سترې محکمې ته وسپاري. د ولسمشر انتخابات داسې مهال کیږي چې ښکاري د روسیې حکومت له یاغیانو سره په 3 کلنه جګړه کې برلاسی دی. په دغې جګړې کې 1,500,000 کسان ووژل سوه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه راز خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې خبرونه کې اوري چې امریکا په افغانستان کې د لکشمیر سرتیرو پر پاتې کېدو غور کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د خلکو رایو ته درناوی وکړي او په هرات کې شاوخوا 1,00,000 رایې باطلې نه کړي. د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د سترو قانوني قراردادونو لاسلیک نوی حکومت ته وسپاري. په بلخ کې بیا سوالګر زیات شوي دي.
په شمال زون کې د استې میاشتې مسؤلین وایي چې ورست
په کور کلي کې د کابل په قصابه یو کې له د وخت ته رسو غوخه د پلورلو مسله څرګل شوې ده.
فرصت نسته، خبر نسته، کنټرول نسته. هر څه چې هر څه وکړ هر نخې پکې خود هر رقم مواد خرڅ کړو چې وخت هم تیر شوی، حتی په میاسي وخت تیر شوی.
د دې تر څنګ خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت پروګرام هم اوریدل شي. د اوباما د ادارې یو شمیر چارواکي وایي په افغانستان کې ښایي د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر له 10,000 څخه کم شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پوځ د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په هیواد کې د لږ تر لږه 10,000 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې وایي په افغانستان کې د وري د 14 ملي انتخاباتو وروسته چې افغان امنیتي ځواکونو یې ښه امنیت نیولی و، سپینې ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پنټاګون یو وار بیا په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو پر مسلې بحثونه پیل کړي دي. د دې راپور هم ټکی اجمل ان وړاندې کوي. راپور وایي دا پریکړه چې په افغانستان کې تر 5000 څخه د کم شمېر امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو غور وشي په سپینه ماڼۍ کې د چارواکو هغه باور څرګندوي چې وایي افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په یو پوره پیاوړي ځواک بدل شوي او کولای شي چې د طالب وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو ماموریت به د تروریزم خلاف جګړه او د افغان ځواکونو روزل وي. چارواکي وایي د دې باور یوه برخه پر دې بنسټ رامنځته شوې چې په افغانستان کې په حیرانوونکي توګه وروستي انتخابات په نسبتا آرامه فضا کې ترسره شول او د 2 میلیونو هغه کسانو څخه چې د رای ورکولو په شرایطو پوره وو په سلو کې 6% یې په انتخاباتو کې خپل رای وکارول. همدارنګه طالبان په خپل هغه ادعا کې پاتې راغلل چې ویلي و انتخابات به ګډوډ کړي. د ولسمشر باراک اوباما اداره د میاشتو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پر ممکنو انتخابونو غور کوي. د رویټرز خبري ایجنټس د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي په دې اړه بحثونه ډیر تاوده دي. د دې امریکایي چارواکي په وینا دوی تر 10000 څخه د کمو سرتیرو د پاتې کېدو د انتخابونو په اړه خبر کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی برتانوي او نور بهرني ځواکونه هم د امریکایي سرتیرو سره یو ځای له افغانستان څخه ووزي په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر هغه بحثونه هم تودولی شي چې ګومان کیږي د طالبانو تاوتریخوالی به د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته نور هم زیات شي. دا هماغه څه دي چې یو شمیر امریکایي پوځي چارواکي تمه لري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د حساب سوکونو د قومندان جنرال جوزف ډانفورد په شمول امریکایي پوځي چارواکي په افغانستان کې لکتر لګ د 10000 امریکایي سرتیرو پاتې کېدل ضروری ګڼي سو وکولای شي افغان امنیتي ځواکونه وروسي او هغوی ته د وسلوالو پر ضد جګړه کې سلام مشوري ورکړي. دوی ټینګار کوي چې تر دې په کم شمیر سرتیري به د ځان ساتنې په هڅو بوخت وي. په مارچ کې واشنگټن ته د یو سفر پر مهال جنرال جوزف ډانفورد د امریکا د استازو د مجلس کړو ته وویل د بهرنیو ځواکونو لملاتړ پرته به په 2015 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په چټکه توګه د ګډوډۍ خواته ولاړ شي. نوموړي وویل د افغانستان هوایي ځواک لپاره لا هم کلونه پکار دي چې په یو فعال ځواک بدل شي او لا هم نورې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر څېړونکي هم په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمېر د کمولو په اړه اندېښنه لري. لیزا کارټس چې په خای د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې او بهرنیو چارو وزارت کې دندې تر سره کړې او اوس د هریټیج فاونډیشن په نوم یو تحقیقي مرکز سره کار کوي وایي کچیر سپینه ماڼۍ په افغانستان کې د کم شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه وکړي دا به پر افغان ځواکونو نور فشار راولي او د دې خطر ورسره شته چې هغوی د طالبانو په وړاندې خپل وروستی پرمختګ له لاسه ورکړي.
و امرودل چې د باراک اوباما د ادارې یو شمېر چارواکي وایي په افغانستان کې ښایي د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمېر له 10000 څخه کم شي. دا په داسې حال کې چې کابل او واشنگټن په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پر یو تړون خبرې کړې دي، د پر یو امنیتي تړون، خو تر اوسه پورې دغه امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی. امریکایي چارواکو دغه راز ویلي چې کچېرې د کابل له حکومت سره دغه امنیتي تړون لاسلیک نشي ښایي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری پاتې نشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د خلکو رایو ته درناوی وکړي او په هرات کې شاوخوا 1,00,000 رایې باطل نه کړي. د جرګې غړو نن تر ډیره په همدې مسلې تاو د بحثونه وکړل. دوی وویل د انتخاباتي شکایتونو سیمه ایز دفتر په هرات کې د صلاحیت نه لري چې لسګونه زره رایې باطل اعلان کړي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په هرات کې د شاوخوا 1,00,000 رایو د باطلولو په اړه د دې کمیسیون پریکړه وروستۍ نه ده. جزئیات له کابل د نسیم شفق په راپور کې.
په هرات ولایت کې د شاوخوا 1,00,000 رایو د باطلولو مسالې د افغانستان په مشرانو جرګې کې سخت خبرګونونه راپارولې دي. د دې جرګې غړي وایي چې په یو وار په یو ولایت کې د دومره ډیرو رایو باطلول جدي خبره ده او باید چې له باطلېدو مخکې د دې رایو په اړه جدي څېړنه شوي وای. سناتورانو د سې شنبې په ورځ د دې جرګې په غونډه کې په دې اړه پراخ بحثونه وکړل او وی ویل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپل بې طرفي وساتي او له قانون سره سم شکایتونو ته رسیدګي وکړي. د سناتورانو له ډیرو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار چې د دې جرګې مشري کوله وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان ونه رسوي.
اینا از هر گونه گرایش های سری قوی و گروهی جلوگیری بکنن و بی‌طرفانه، عادلانه، به طور شفاف به چوکات قانون به امور مربوط رسیدگی داشته باشه. و در مورد آرایی که از طریق محلات که مسئولای محلی باطل اعلام شده، این مورد هم باید برخورد قانونی و چوکات قانون صورت بگیره که برای مردم افغانستان احترام گذاشته شوه و باور اعتماد مردم نسبت به انتخابات کم نشوه.
په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون سیمهیز دفتر د یک شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې شاوخوا یو لک رایې باطل اعلان کړي. په راپورونو کې ویل شوی چې دا رایې د جمهوری ریاست څلورو کاندیدانو عبدالله عبدالله، زلمی رسول، اشرف غنی احمدزی او عبدالرب رسول سیاف پورې مربوطې وي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي وایي چې هغه کسان باید لوی سارنوالۍ ته معرفي او مجازات شي چې په انتخاباتو کې په یو ډول تقلب او درغلۍ کړي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي رادیو ته وویل چې په هرات کې د باطل شوو رایو په اړه ډېرې سیړنې شوي، خو د په خبره د پریکړه نهایی نه ده او بیا به هم په اړه یې جدي سیړنې وشي.
هغه تصمیم چې زمونږ ولایتي کمیسیون اتخاذ کړی ده په ابتدایي مرحله کې دی، هغه څوک چې په هغه تصمیم اعتراض لري کولای شي چې په استنافي مرحله استناف خواهی وکړي، وروسته د استنافي رسیدگی د نهایی تصمیم په هغه ارتباط ونیول شو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وړاندې نه تایید کړي چې د جمهوری ریاست ته ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې چې د حمل په 14 نیټه تر سره شول ډیری درغلي شوي. د دې کمیسیون چارواکو ټینګار کړی چې په دې اړه به جدي سړنې وکړي او توري یا ناپاکي رایې به هرومرو له سپینو یا پاکو رایو نه جلا کړي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د خلکو رایو ته درناوی وکړي او په هرات کې شاوخوا یو لک رایې باطلې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پلان سره سم د افغانستان د جمهوري ریاست او د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج به د ثور په 4مه یعنی بل سبا د پنجشنبې په ورځ اعلان شي او نهایي نتیجه به هم د ثور په 3مه اعلان شي. تر اوسه پورې دوه ځلې قسمي نتیجې اعلان شوې دي. وروستی ځل هم د تېرې یکشنبې په ورځو چې د تقریبا نږدې 50% رایو نتیجه اعلان شوه چې له مخې عبدالله عبدالله په لومړي مقام کې او اشرف غني احمدزی هم په دوهم مقام کې ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې نوی ولسمشر به نوی حکومت ټاکي. د افغانستان د وزیرانو شورا تیره شپه پریکړه کړې چې د سترو کانونو د قراردادونو لاسلیک به هم دغه نوی حکومت ته سپاري. د چارو د ادارې ویان سید جواد جوادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار په قراردادونو کې د غور او شفافیت په هدف کړی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د وزیرانو د شورا د پریکړې هرکلی کوي او وایي چې راتلونکی حکومت باید د سترو کانونو په قراردادونو کې له خلکو سره معلومات شریک کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د وزیرانو شورا د پریکړې په اساس د سترو کانونو د قراردادونو د لاسلیک د خبرو او تصمیم نیولو واک په راتلونکي حکومت کوي. د چارو د ادارې ویان سید جواد جوادی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه کار په قراردادونو کې د غور او شفافیت په هدف کړی.
وزیران شورا داسې پریکړه کړې ده چې ټول یعنی د قراردادونو د امضا کولو پروسه د راتلونکو حکومت لخوا کیږي. دا مسابقه ده او د کارونو د خاطر کولو لپاره د تصمیم نیول شوی دي ترڅو بل حکومت کولای شي د راتلونکو چې اداره راشي دا کولای شي په دې اړه خپل تصمیم ونیسي او خپل کار ته دوام وکړي.
هغه زیاته کړه د وزیرانو شورا د مسویبې له انفاظ وروسته د ښار جوړولو او د کور جوړولو د سترو قراردادونو لاسلیک به هم نوی حکومت کوي. د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت لخوا د طبي منابعو په اړه ترسره شوی څېړنه ښیي چې په دغه هیواد کې د یو ټریلیون یعنی زر میلیارد ډالرو په ارزښت انرژي زیرمې موجود دي. په څېړنه کې راغلي په افغانستان کې یوازې د سرو زرو او مسو کانونو پرته نه دي بلکې په دې هیواد کې د لیتیوم، جستو، حتی یورانیم زیرمې او کانونه هم شته، خو د سرو زرو او مسو کانونو به د دې هیواد د کانونو صنعت او اقتصادي ماشین په حرکت راولي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان د وزیرانو د شورا له پریکړې څخه هرکلی کوي او وایي چې راتلونکي حکومت باید د سترو قانونو په قرارداد کې له خلکو سره معلومات شریک کړي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر ازادي رادیو ته وویل
پریکړه د ما په نظر سره تر تو پوری چې یو په اسلام متحد دولت یو په اسلام هغه دولت هغه چې واکن افغانستان د خلکو ګټه ته متحد وي رامنځته نشي دغه په اسلام په چوکاټ کې دغه دولت کې بو البته د قانون ولې دغه ډیره په اسلام لوی منابع دي او لوی قراردادونه دي دغه بوخوي چې په اسلام آینده دولت وزن دول شي اما بیا زه هم وایم چې خوري دی وکي چې بیا هم داسې دولت نه وي چې په درغلې راشي چې هغه په اسلام بده صادقه ولدي پر ټول سیسې د افغانستان
د چارو شنون کې وای چې په افغانستان کې د کوچنۍ قانونو کارونه به جرګټ اخستنې ته چمتو شي خو دغه هوا دسترو قانونو راسپړل ته اړتیا لري او دسترو قانونو راسپړل او ګټ اخستنه به تر 15 کلونو وخت ونیسي رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شان تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا رادیونه
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو اوریدل شي خو اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهار له 2 بجو پیل شوی او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي او اوس په خوست او نورستان غرنوي ولایتونو کې سړکونو د رغولو په اړه د دوه راپورونه لرو د خوست ولایت د ګربز او تڼیو ولسوالیو ترمنځ د غزدلی سړک د جوړولو کار پیل شو د چارواکو په وینا دغه سړک به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې اوري
د ګربز او تڼۍ ولسوالیو ترمنځ غزیدلی سړک نه یوازې د ولسوالیو په خپلو کې سره نښلوي او ځایي اوسیدونکو ته په تګ او راتګ کې اسانتیا رامنځته کوي بلکې دا د خوست د حلقوي یا راچاپي ر سړک یوه برخه هم حسابېږي چې په بشپړېدو سره به یې په خوست ښار د غلام خان بندر نه د تلونکو او راتونکو بارلرونکو موټرونو ګڼه ګوڼه هم کمه شي په دې سړک به موټرونه پرته له دې چې خوست ښار ته راشي مستقیما به نادرشاکوټ ولسوالۍ ته ځي او هلته به د ګمرک وروسته کابل او نورو مطلوبو سیمو ته مالونه لیږدوي خوست والی عبدالجبار نعیمی د سړک د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې د دواړو ولسوالیو خلکو د کلونو را په دې خوا د یاد سړک د جوړولو غوښتنه درلوده چې دا د جوړولو کار عملا پیل شو ده وویل چې ابتدایي مرحله کې دا سړک خامه جوړیږي چې نږدې 1.5 میلیون افغانۍ به ورباندې لګښت راشي
موږ د تړی د ولسوالۍ او د ګربز د ولسوالۍ په منځ کې سړک 4.8 کیلومتره نن مو د کار شروع وکړه دا پروژه د کلي پراختیا ده وزارت لخوا تمویلیش پر دې باندې تقریبا 10 میلیونه ولکه شاوخوا لګښت راځي دا هغه منطقه ده چې په دې کې تقریبا کلونو کلونو را په دې خوا د خلکو غوښتنه وه چې دلته د سړک جوړ خوشبختانه نن مړامل کار شروع
د ګربزو د ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي ګل احمد خان د سړک د جوړولو د کار د پیل په مراسمو کې ګډونوالو ته خبرې کول چې د تڼیو او ګربزو د دواړو قومونو خلک به د سړک په ټولو چارو کې حکومت سره هر ډول مرسته وکړي
موږ د ګربز د تڼۍ کوم پارک مات باندې دې تعزیر چې په سره کم خدمات وي په سره کم کور وي دغه تمیز آمادهی بغیر د تنخی نه وي ته آمادهی چې د کور وشي بل دا حلقوي سړک پرتلون کې دي په امتیاز پرزش باندې توس پیږي چې څومره ارزښت لري
د تڼۍ ورسوال جاوید جوشان ول هر کله چې په وسیمه کې امن وي او خلک د نظام سره نږدې او تنګاتنګ اړیکې ساتي نو هلته ډول ډول پراختیایي پروژې پلي کیږي
نن الحمدلله دوروره په پازا کې دغه د سړک افتتاح چې کېږي دا د امنیت پر مبنا کېږي د خلک په بیا رغونه مین خلک دي په اتحاد مین خلک دي دولت ته نږدې خلک دي
د یادونې وړ ده په وروسته یوه میاشت کې د خوست ملي پارک او کاروانسرای ته د غزیدلي سړک د جوړولو د دوو پروژو د کار د پیلېدو وروسته دا په خوست کې درېمه مهمه ټولګټي پروژه ده چې کارونه یې په عملي بڼه پیلېږي
نورستان هم یو له هغو ولایتونو دی چې د سړکونو وضعیت ډیر خراب دی د نورستان اوسیدونکي وایي په تیرو 10 کلونو کې د دې ولایت د سړکونو رغولو ته سمه پاملرنه نه ده شوې خو دلی د دې ولایت د مرکز پارون او د کونړ د چپې درې تر منځ د 25 کیلومتره سړک د ترمیم چارې له 10 کالو وروسته پیل شوې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې راپور لري
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د زیاتو بارانونو، برف کوچونو او سیلابونو له امله د کونړ چپې درې ولسوالۍ څخه پارون ته غځېدلی سړک زیات خراب شوی او چا یې تر اوسه د بیا رغولو په نیت ګام نه دی پورته کړی. هغه وایي یاد سړک د کونړ چپې درې ولسوالۍ له کوردر څخه شروع او واما ولسوالۍ پورې 25 کیلومتره برابرېږي چې د شپږو میلیونو افغانیو په لګه بعد څلوېښتو ورځو په موده کې ترمیم او د ګټې اخیستو جوګه شي.
د امې له خوا نه دغه سړک ترمیمېږي. د شام عمومي لویه لاره باندې 20 کیلومتره سړک باندې به دغه ترمیمېږي او دغه کې تقریبا څلوېښتو ورځو په موده کې ګټې اخیستنې ته اوسه شپږ میلیونه افغانۍ. د خامه سړک دی او 12 کاله کېږي چې نه دی ترمیم شوی.
والي وایي له واما ولسوالۍ چې پارون ته کوم سړک تللی هغه هم کنډو کپر دی او د بودیجې پیدا کېدو سره به د پارون په ګډون په ټولو خرابو شوو سړکونو د ترمیم چارې پیل کړي. خلک وایي پخوا هم د سړکونو د ترمیم او جوړونې په نوم د مرکزي حکومت او مرستندویه ادارو لخوا د نورستان چارواکو ته کافي پیسې ورکړل شوې وي، خو د دې په ځای چې په سړکونو ولګول شي او د خلکو ستونزې راکمې کړي چارواکو په خپلو جیبونو کې اچولې دي. د نورستان ولایتي شورا پخوانی رئیس مولوی عنایت الله مذهبیار هم وایي چې په تیرو کلونو کې په لکونو ډالر د سړکونو د بیا رغولو او جوړولو په نوم راویستل شوي، خو یوه روپۍ هم په سړک نه ده لګېدلې.
زل نه بلکې بار بار مونږ ویلي دي چې په نورستان ولایت کې د سړکونو د باسازي او د نوسازي په رابطه مرکز نه چې کومې پیسې محلي حکومت ته سپارلې کېدل متاسفانه او بدبختانه پر ځای نه لګېدل. دا چې جناب حافظ عبدالقیوم نوی د ولایت مقام ته راغلی دی، د دې دغه دومه پروژه ده چې په نورستان ولایت کې ډېر ستا کوي.
د یادونې وړ ده چې نورستان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی چې اکثره سیمې د سړکونو د نشتوالي په وجه یو له بل جلا پرتی دي، نو دولت او مرستندویه ټولنو ته پکار دي چې په نورستان کې د سړکونو رغولو ته ځانګړی پام وکړي.
د سړکونو له د رغولو په باب مو واورېدل. او اوس هم په افغانستان کې د سوالګرو د ستونزو په باب، په بلخ ولایت کې ویل کېږي چې سوالګر زیات شوي. د سرې میاشتې د ټولنې چارواکي وایي پر کورنیو سوالګرو سربیره د بهرنیو سوالګرو شمیر هم زیات شوی چې که د دوی په وینا د مخنیوي لپاره یې جدي اقدام ونه شي ښایي نورې ټولنیزې ستونزې راولاړې کړي. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریفه پرې راپور لري.
په شمال زون کې د استې میاشتې مسؤلین وایي چې ورځ تر بلې بلخ ولایت کې د بهرني سوالګرو حضور مخ په ډېرېدو دی او دا مسله ورته د اندېښنې وړ ده. محمد حسین اسحق‌زاده د یادې ادارې معاون وایي چې کارګر او سوالګر ماشومان بلخ ولایت کې په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې پسر وړي او ژوند یې په سختو شرایطو کې پرمخ ځي. هغه وایي چې تر ډېره بې سرپرسته ماشومان د هیواد په شمال بلخصوص بلخ ولایت کې په سختو کارونو باندې مصروف دي او تر ډېره له هغوی څخه ځینې کسان د خپلو شخصي اهدافو په منظور ناوړه ګټه هم اخلي. اسحاق زګ ادعا لري چې نسبت کورني سوالګرو ته په دې وروستیو کې بهرني سوالګر هم ډېر شوي دي چې د مهاجرت قانوني اسناد هم نه لري. هغه یې پاړه وایي په بلخ ولایت کې د سوالګرو حضور نسبت پخوا ته زیات شوی دی. په سوالګرو کې زیاتره کسان بهرني او پاکستاني کسان شامل دي. دا مسله موږ پاره د اندېښنې وړ ده چې باید یې ژر تر ژره مخنیوی
وشي.
نوموړی له مسؤولو ارګانونو څخه غواړي چې دا موضوع په جدیت سره بررسي کړي. اسف خان یو له همدغو کسانو څخه دی چې د پاکستان له صوبه سرحد څخه شمالي بلخ ولایت ته د کار په منظور راغلی خو اوس سوالګري کوي. هغه یې پاړه داسې وایي:
پاکستان سے صوبہ سرحد علاقے سے
پاکستانی یم لا صوبہ سرحد سیم سخه افغانستان ته د کار لپاره راغلیم. تر دې په خامې نه خود خرڅول او همداسمه جواری په خول او خلکو ته خرڅول اوس په دې کار باندې مصروف يم. څه وکړم
جواری لوګو کې سات
بلخ بیا د بلخ والی ویان منیر احمد فرهاد هم په دې ولایت کې د بهرني سوالګرو حضور مانی او وای چې تر ډیره دا کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو پولو څخه دی خواته راوختي او اوس د مهاجرت د اسنادو په ندرلودلو سره دلته په سوالګرۍ مصروف دي. د بلخ والی ویان په دې اړه چې د بهرني سوالګرو د راټولولو په مقصد څه پلان لري داسې وویل:
با ارگانهای مربوط زیره روی یک بلان برشان
دی موضوع مونگ هم اندیکمند کردیو. مونگ دی بحرانی سوالگرو دی راتولولو پا مقصد دی کار او طولنیسو چارو ریاست او مهاجرینو ریاست دند سپاره لیده ترچو لمرای دا کسان و پیجنی او روست یخ پلو سیمو تا واسده
دقالش و جمعواریش تا فیلن ملتهی پانده
پروگرام دا پا داسه حال گده چه تر دیر شنون که باول لری پا بلخ او یا هم دا پانستان پا زین و نور ولایتونو که بحرانی سوالگر دی سیم سخباراتو تا مربوط کسان دی او دی سخباراتی فعالیتونو لپاره افغانستان تا استول شویدی. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
دا یوازې مزار شریف نه دی چې پکې سوالګر زیات شوي دي. په کابل کې هم د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. په دوی کې ویل کېږي چې اکثره پاکستانی سوالګر هم دي. د کابل ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دغه سوالګر حتی خلک له کالیو نیسي، زارۍ کوي او حتی د خلکو په لاسونو او پښې هم رولویږي. په افغانستان کې د پاکستاني کډوالو کره شمیر نه دی معلوم، خو راپورونه وایي چې په پاکستان کې ناامنۍ او د کار نشتوالی د دې سبب شوی چې ګڼ شمیر پاکستانیان افغانستان ته مخه کړي. په همدې سره ورسېدو د خپرونې دوهمه نیمایي ته مخکې له دې چې نورو مسایلو راپورونو ته دوام ورکړو او دوه اونیز پروګرامونه درته خپاره کړو، فریبا ظاهر ته ور ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې درې داسې کسان نیولي چې غوښتل په دغه ښار کې ځانمرګي حمله وکړي. د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګنده کړه او په پام کې لري امنیتي چارواکي د دې جرګې یوې راتلونکې استجوابیه غونډې ته ور وغواړي. د پروان په مرکز چاریکار ښار کې نن سهار د ماین په چاودنه کې اولس تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کس وژل شوي. د امریکا مرسل ولسمشر جو بایدن کیفته د خپل سفر پر مهال ویلي چې متحده ایالات د اوکراین له اقتصاد سره مرستې ته چمتو دي، خو د فساد پر وړاندې د لا ډېرې مبارزې غوښتنه وکړه. د جنوبي کوریا ساحلي ساتونکي وایي د سیول په نوم د هغې کښتۍ چې تېره اونۍ ډوبه سوې وه 140 مسافر مړه شوي. او د کاسپین د 50 ساحلي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په مسکو کې د کاسپین د ګاز او تیلو د ویش پر مسلې خبرې وکړي.
د خبرونو تفصیل د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو .com. وړاندې په کور کلی پروګرام کې د کابل په قصابیو کې له د وخت تیر شو غوښو د پلورلو مسله څېړل شوې.
بعضی ها را ما میبینیم که بدون پاسپورت و بدون هر چیز اردو گپ میزنن، حتی بلوچی گپ میزنن. این نگرانی است برای تمام افغانستان.
دا د سری میاشتې د چارواک دی و چارواکي څرګندونه وی چې په مزار شریف کې البته او بخې د سوالګرو پر زیاتوالی اندېښنه څرګنده کړې و. خو په کابل کې په قصابیو کې د وخت تیر شو غوښو د پلورلو مسله وروسته څېړو. د غراز د سپورت پروګرام هم درته خبرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو او هغه هم اوکراین ته د امریکا د ولسمشر د مرستیال ولسمشر جو بایدن د سفر موضوع. امریکا وایي که چیرې روسیه په جنیوا کې شوې موافقه عملي نه کړي، په څو ورځو کې به پر روسیې د تازه بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنسا کې پرون وویل چې امریکا له روسیې توقع لري چې په زغرده د اوکراین په ختیځ کې پر خپلو پلویانو غږ وکړي چې له دولتي ودانیو ووزي او پاټکونه لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم اوکراین ته تللی چې د دې هیواد د حکومت له مسؤولو چارواکو سره په وروستیو شخړو خبرې وکړي. دغه راز په پام کې ده چې امریکا و د اوکراین له نوي حکومت سره د تخنیکي او اقتصادي مرستو اعلان هم وکړي. نور جزئیات د اجمل ان پر رپورت کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی ټینګار وکړ چې حکومت به په څو ورځو کې پریکړه وکړي چې روسیه تر کومه حده د جنوا د موافقې د عملي کولو لپاره کار کوي.
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر روسیه ژغ کوي چې پاخه او عملی ګامونه پورته کړي څو د جنوا موافقه عملي سي، چې په دې کې د دولتي ودانیو خالی کول، د بخښنې د اعلان منل، د پاټکونو لرې کول شاملېږي. هغوی باید خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره سیاسي مبارزه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر همداراز پر روسیه ژغ کړي چې یو لوړ رتبه ډیپلومات وټاکي څو د اروپا د امنیت او همکاري د شورا له استازو سره د اوکراین په ختیځ کې همکاري وکړي. دوی باید په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته دا یو مخ واضح کړي چې روسیه د جنیوا د موافقې ملاتړ کوي او د بحران کمیدل غواړي.
په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر واشنگتن غږ کړی چې له خپل نفوذه کار واخلي او په کیف کې لوېدیځ پلوي د جنیوا د موافقې عملي کولو ته وهڅوي. د روسیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي چې جان کيري له روسي چارواکو غوښتنه کړې چې پر بیلتون غوښتونکو غږ وکړي، څو له دولتي ودانۍ ووزي او د اوکراین د حکومت لخوا د بخنې اعلان ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سرګی لاوروف پر امریکا غږ کړی چې په اوکراین کې پر چارواکو فشار راولي، څو افراطي ملت پالي د بحران له پراخولو منع کړي. جان کيري او سرګی لاوروف د روانې میاشتې په 18مه په جنیوا کې د اوکراین او اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل او د جنیوا موافقه وشوه. د دې موافقې پر اساس باید په اوکراین کې ټولې غیر قانوني وسلوالې ډلې بې وسلې شي او ټولې تراس کوونکي باید له اشغال شوو دولتي ودانیو ووزي. روسیا او په اوکراین کې د روسیې پلویان وایي چې دا موافقه باید په اوکراین کې پر ملت پالو او لویدیځ پلو ډلو هم عملي شي. که څه هم د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ودانیو اشغال کېدو سیاسي بحران لا زیات کړي، د جنیوا د موافقې د عملي کېدو چندان اثر نه لیدل کېږي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته رسیدلی. بایدن په اوکراین کې د روسیې په مداخله د راپیدا شوي بحران له پیل راهیسې تر ټولو لوړ رتبه امریکایي چارواکی دی چې کیف ته سفر کوي. بایدن په اوکراین کې د روسیې په مداخله د راپیدا شوي بحران له پیل راهیسې تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې کیف ته سفر کوي. جو بایدن بنن په کیف کې د اوکراین له موقت ولسمشر الکساندر تورچینوف، صدر اعظم ارسینی یاتسینوک او د پارلمان له غړو سره وګوري. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی ویلي چې د ولسمشر مرسیال بل اوکراین سره د تخنیکی مرستو یو بسته هم اعلان کړي، په دې کې اقتصادي مرستې هم شامل دي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې چې متحده ایالات غواړي چې د اوکراین د طبیعي ګازو تولید او د انرژي تولیدول زیات کړي. په اوکراین کې د وضعیت له بحران کېدو سره سم مسکو پر اوکراین د خپلو ګازو بیې لوړې کړې. پاین حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا استازو پرون د اوکراین د ختیځ په سلویانسک ښار کې اوله غونډه وکړه. دوی په اوکراین کې د جنیوا د موافقې د عملي کېدو د څارنې مسؤلیت لري. امریکا خبرداری ورکړی که روسیه په اوکراین کې د بحران د کمیدو لپاره اقدام ونه کړي، پر مسکو نور بندیزونه لګولی شي. له اوکراین د کریمیا تر جلا کېدو وروسته واشنگټن او اروپایي ټولنې پر یو شمېر روسي چارواکو د سفر او ویزې بندیزونه ولګول. د اوکراین له واکه لرې شوي ولسمشر ویکتور یاناکوویچ چې په فبروري کې روسیې ته وتښتید، پرون یوه اعلامیه خپره کړه او د اوکراین په ختیځ کې پر عسکرو غږ وکړ چې خپلو بارکونو ته ستانه شي. یاناکوویچ په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې اوکراین له خونړي وضعیت څخه یوازې یو ګام واټن لري.
ستاسو له پیغامونو نه.
السلام علیکم، کپان جمع د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ څخه مې اړیکې نیولې ده. ما د کندهار د والي صاحب څخه دا هیله و ارزو ده چې باید ولسوالۍ ته سفرونه وکړي، د خلکو ستونزې او مشکلات واوري، درک یې کړي. د هېڅ توجه ولسوالیانو ته نه ده کړې، هېڅ هلته د ژوند امکانات بېخي برابر نه دي. ژوند هلته ډېر په سختۍ تېرېږي. موږ دلته خپله په ارغستان ولسوالۍ کې تاریخ نه لرو، پاکې اوبه نه لرو، سړکونه نه لرو. السلام علیکم، زاد کریم من ولایت خبری کوم. زاد پیغام دی افغانستان له تور شریف ولسنه چې موږ په افغانستان کې بدلون غواړو. موږ افغانستان کې داسې حکومت غواړو چې د افغانستان د ولس د بېچاره لپاره خدمت وکړي، چې مسلمان یو صادق سړی وي. موږ نه د مجاهدینو څه یو ښه خاطره لرو، نه د ظاهر شاه ده، نه د دغه کردي د حکومت لپاره دوولس دیارلس کاله کې مې یو ښه خاطره لرو. موږ ورورې بدلون غواړو په افغانستان کې، بدلون راشي او نوی حکومت راشي. ورورې دغه بدبختي د دغه حالات ته موږ ووځو او د انتخابات د کمیسیون د انتخاباتو غواړو چې ورور د خلکو رایې ته احترام کښېږدي. دا د افغانستان شپاړسم حمل یو تاریخي ورځ، دا باید د افغانستان په تاریخ کې باید ثبت شي. خلکو خپل د سر په قیمت رانه صندوقو ته خپل رایونه استعمال کړي، چې باید هغه خلکو ورایې ته احترام کښېږدي.
د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې چې د ازادي راډیو د پیغامونو د ثبتولو په ماشین کې کړې وې. تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او د افغانستان او دغه سیمې په اړه خپل نظر څرګند کړئ. دغه خپل ستونزې هم کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکې کړئ. ازادي راډیو هم د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. نور د راپورونو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخیل دې چې د کور کلی پروګرام واوري د لوبو له میدانه.
د لوبو له میدانه
چې
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو ریدونکو السلام علیکم هله من يم روغه او خوشاله اوسئ په روان پروگرام کې به د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمي له نوی روزونکو استرالوي پیټر انډرسن او د فوتبال فدراسیون له ډایریکټر تخنیک طاهر رؤفی سره مرکی ووري خو تر هر څه مخکې د لوبو مهم خبرونه د افغانستان د کرکټ بورډ یو استرالوي روزونکو د کرکټ ملي اکاډمۍ لپاره ونیو د روزونکو پیټر انډرسن نومیږي د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد یک شمې پرس ازادي راډیو ته ویل د انډرسن تجربه او ورتیاوی په افغانستان په کرکټ خپلې مثبتې اغیزې پرېږدي د کرکټ بورډ چارواکي ویل انډرسن سره یو کلن تړون کړي خو وایي چې په افغان ټیمونو د خغلی پیټر انډرسن د کار د مثبت اغیز په صورت کې به دا قرارداد وغځوي د افغانستان د فوتبال په غوړه لیکي د کابل خر د استادو د حضور لپاره آزموینې پیل شوې د فوتبال فدراسیون ډایریکټر تخنیک طاهر رؤفی ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د فوتبال غوړه لیک دریم دور په پټولو اتو زونونو کې د تکړه لوبغاړو له انتخاب وروسته پیل شي لدی مخکې د دویم دور غوړه لیک د مرکزی زون د استادی شاهین اسمی ټیم په اتلولۍ پاتې ورسید د افغانستان د وشو ملي ټیم د آسیایي سیالیو لپاره خپل تمرینونه پیل کړي دي د اولمپیک ملي کمیټې د رسنیو مسؤل رامین سالک ازادي راډیو ته وویل د وشو ملي لوبغاړي به شل ورځې تمرینونه وکړي او له هغې وروسته به ایران ته لاړ شي سالک زیاتوي افغان ټیم به په ایران کې هم لس ورځنی تمرینی کمپ لګوي څو لا چمتووالی ونیسي او د فوتبال نړۍ په خبر کې هم اوري چې بارسلونا د لا لیگا په سیالیو کې اتلتیکو بلباو مات کړ د رويټرز خبري اژانس لمخې بارسلونا 2-1 بلباو له مات سره مخ کړ او خپل امتیازونه په جدول کې له 8 څخه 1 ته ورسول د لوبو مهم خبرونه مو واوریدل رابو شو د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي اکاډمي روزون کې پیټر انډرسن سره مرکه تا خغلی انډرسن افغانستان ته خغلی په سر کې مننه کوم چې لمونږ سره مو مرکه ته وخت راکړ په لومړي سر کې غواړم پوښتنه د افغانستان د کرکټ د لا پرمختګ لپاره کوم پروګرامونه په پام کې لرئ
اوکی فرست اول ثانکس ویری مچ آی انجویډ هیر اوریډی سو اټس بین
لا تاسو مننه کوم دلته پراتو خوشم زما اصلي دنده په ملي اکاډمۍ کې د روزن کې ده ډیر به د ورټیا په پیوړی کول کې کار کوم چې د اتلس کلونو او نولس کلونو ځوانان به پکې شامل وي تاسو به د دې شاهد اوسئ چې زما ډیر پروګرامونه د ورټیا جوړونې په برخه کې دي چې ډیر مهم دي چې سرچینې شونځي او ملي ټیمونه دي
په نړیوال جام او آسیا کپ کې د افغانستان د ملي ټیم لوبي څنګه ارزوي تاسو
آی ثینک افغانستان هاز دن ا فانتاستیک جاب
فکر کوم افغانستان یو په کولاده کار وکړ په ورستي څلور کلونو کې ډیر خواري کړې زه په مناسب وخت راغلی يم او کوشش کوم چې له نورو سره مرسته او همکاري وکړم ته په شل اور سیالي ډیر تمرکز وکړو او خدای به هم له موږ سره مل وي
خغلی انډرسن لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ افغانستان په ورستې څو کلونو کې د کرکټ په برخه کې لاستراوړنې کړې دي لدی سره سره د افغانستان د ملي ټیم او نورو ملي ټیمونو ترمنځ توپیر پسه کې ده
دا
په کارونو په تجربه او د کرکټ په برخه کې د پروګرامونو پورې اړوند خبر ده داسې هیوادونه ستا چې ټیسټ لوبي په سلور یا 15 ورځو کې چې ډیره سخت وي تر سره کوي وخت ضرورت دی سو زده کړی او بیا هم وایم چې افغانستان په دې وخت کې شکر کړی دی
خغل انډرسن د ورستي پښتني پتوګه د افغانستان د کرکټ راتلونکي به څنګه وي
زه په دې نظر يم چې افغانستان یو روشن راتلونکي لري په افغانستان کې ډېر استعدادونه شته په دې اساس مو یو اکیډمي جوړ کړې او هیله کوم چې راتلونکي مو روشن وي
د افغانستان د کرکټ د ملي اکیډمي د روزونکو پیټر انډرسن سره مو مرکه ووریده دا چې د انډرسن کارونه به د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې څومره مهم رول ولوبوي د افغانستان د کرکټ بورډ د ویاند خغلی فرید هوتک نظر به هم پرې واخلو
ډېر ښه هر څومره تاسو د ازادي رادیو قدر منور دونکو ته خپل سلامونه نه کې هیله وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکوله د انډرس پیټرسن راتګ افغانستان لپاره ډېر ګټور ثابت دی شي او ګټور به وي ان شاء الله ول په دې چې د نړۍ ډېر پرمختللې روزونکو څخه ده زه به تاسو ته وایم چې د راتګ به نه تنها په ملي لوبغاړو باندې بلکې په ځوانانو باندې ډېر ښه اغیز ولري او دې سره به ځوانانو ورته هم ډېر پورته شي هر هغه کرکټ وده پرمختګ کول شي چې دا غوي راتلونکي خوسيږي نو ان شاء الله چې دې سره به زمونږ د ځوانانو راتلونکي ډېر خوسيږي او زمونږ نوي ځوانان به هم ډېر ښه روزل شي او تخنیکی به روزل شي
اوس به هم را شو د افغانستان د فوټبال غوره لیگ دریم دور ته تم د افغانستان د فوټبال غوره لیگ په نګدی راتلونکو کې په رسمي ډول د لوبو بهیر پیل شي خو د لوبو څخه مخکې د لوبغاړو د انتخاب بهیر په کابل کې پیل شوی دی خبروي چې په دې اړه باندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له ډایرکټر تخنیک طاهر روفي سره دا مرکه واورو
د افغانستان لیگ برتر چې کوم اول دوري د انتخاباتو بازیکنان انتخاب د لوبغاړو انتخاب د دشمبر په مرسته کابل کې پیل شو چې په کابل کې ان شاء الله څلور ټیمانی او څلور ټیمان څخه سل کې بازیکنانی هغه موږ شپږ کسان انتخابو او موږ خپل انتخاب یې نوسته چې کوم غوړه لوبغاړی هغه ان شاء الله شپږ شپږ لپاره انتخابیږي دا اول لپاره او ان شاء الله دا مسابقه تر درې ورځې پورې دوام لري په اخر کې شپږ شپږ کسان نتایج ورکوي
ښاغلی روفي د کابل ټیم فکر کوم شاهین اسماعیل نومیږي پخوانی لوبغاړي سکی پخوانی لوبغاړي به هم پکې وي کسانګه
او د پخوانی لوبغاړي او نوی لوبغاړي هم شته دغه د ملي ټیم لوبغاړي هم شته هغه کسان چې پر اوس کال په پروسه کې نو یا بند نو ټیمونه کې یا خو اوس زریدل ټیمونه چې څنګه راغلي ان شاء الله غو د پاره یو خچان سی غو د پاره یو خزمې هغه مړه شي دا ټیم کې اشتراک کوي او ځانو خې او ان شاء الله چې دې شي انتخاب شي تم له خې دا غواړي
د فوټبال کار په هنو ویل چې لمړی غوړه لیگ تر دوهم غوړه لیگ ډیر خو دا چې دریم غوړه لیگ شروع کیږي ستاسو په نظر د تیر لیگ ازین ستونزې چې رامنځته شوې دي هغه د پوره کېدو یا د هوارولو لپاره کومې ځانګړتیاوې رامنځته شوې دي او څه مشخص ځانګړتیاوې لري د غوړه لیگ چې په سکل پیلېږي
غوړه لیگ اول کال لکه دریم کال د اول کال څخه ډیر خو په انتخاب په حساب باندې موږ په الو دې شو ولایتو کې په ستونو کې ایمان مرا وختو او هغه سره خپل سیالي کړلې هغه موږ انتخابات اول کال یو آزمایشي او نمایشي انتخاباتو چې باید کنه موږ خبر وکړو نه راتلو انتخاب د لپاره ما غوډه لپاره د معلومات نو دا څنګه یو لوبي دا څنګه یو لیګ په دې خاطر دا دویم کال هغه هم خو یې سره تکارې دا فوټبال کور کوته تلې او ټول هم د انتظار چې کله لیګ ورته شروع کیږي او لیګ ورته کې ان شاء الله موږ اشتراک وکړو
سکل بد سوټی ما مجموعی د افغانستان غوړه لیک شروع کی او
ماغه پروسیجر ماغه پروسیجر د اتیمان به ان شاء الله د نو څخه او انتخابات ما این انتخابات د تغیرات نه راغله تل د لوغړه د تغیرات راشي چې څوک انتخابي او څوک انتخابي کی
د لوغړه لپاره سنتیاوی به هم زیات شي په دې لیک کې څنګه یا ماغه په خوانی سنتیاوی به وي
دا د انویسټ په حساب باندې چې څنګه آی ټی کې نما نو غواړم ورکړم چې کریشي کال چې څنګه به ان شاء الله د کال په کال فوټبال په افغانستان کې نور هم ښه ویلې په نتایج په حساب باندې مادیات په حساب باندې نو غواړم په حساب باندې ان شاء الله خبرې
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو زموږ مطالبه هم دی زی پای ترسيږي تر بل پروګرام موزه صفی الله ستانګ زی په پاکو بخون کې خلاص پرم هي شی به ولري
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي ولې په اکثره قصابې کې خارجي تاریخ تیری غوښی خرڅيږي
کله چې داسې یو مشکلات موجود وي خو زمونږ د کاران د ساحه په نسبت باندې کم دي غیر رسمي بندرونه راځي نو کله چې دا ما غوښی
خلکې پاره چوي
پرسه نستا خبر نستا کنټرول نستا هر څه سي هر څه وکړ هر نخې پکې خود هر رقم مواد خرڅ کړو سي وخت تیر شوی هاته په میاسي وخت تیر شوی
په دې اکله د مسلو کسانو له خبرو سره تمثیلي ټوټه هم لرو. علما فرشتي مرسل سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، افغانستان یو لوغه هیوادونو څخه دی چې د غوښې مصرف پکې ډیر دی. له همدې امله خو له ځینو بهر ملکونو نه هم د چرګانو، ماهیانو، پسونو، غویانو، ګومیښو او نورو حیواناتو غوښې راځي. په دې غوښو کې بیا کله ناکله داسې هم وي چې له صحي پلوه انسان ته تاوان رسوي. په اکثره قصبو کې هم داسې وخت ډیر پې تیریږي، خرابه شي. د کونړ اوسیدونکی عاشق الله وایي څو ځله داسې شوي چې غوښه یې اخیستې بیا لرې غورځولې.
ډېر وختونه داسې غوښې موږ راوړي کورونو ته چې هغه بیخي د خوراک نه وي، مزه یې هم خرابه شوي او کیفیت یې هم د لاسه ورکړی، بیخي نو هغه خرابې، بیخي د خوراک نه وي.
ولې اخلي؟ ولې اول نه ګوري؟
کله کله داسې څوک لاړ بازار ته نو قصابان داسي چې خپل شی خرڅي حتمان خراب دی لري.
څومره فرق کړل په خاطر وسه دی غوخي بازار؟
ولله د غوخي بازار خو مخکې داسي و چې زیات زینو کې بغوخه نه و، خو وسه د واردات په قد زیات دي.
مازه کې څومره فرق راغلی؟
خراب شوی د بغوخه په نسبت باندې ډیره.
دا چې ولې په دې ورستوي کې په قصابې کې بدمزه او رستي غوخي خرڅيږي، د پغمان له اوسیدونکو امام الدین نه مو پختلې دي. هغه د مسول کسانو بی پروايي دي کار لامل بولی.
ګمرک لرو څه شي چې وکی شي یعنی مناسب یغه شاید تل منترلې دغه بی کیفیت شان دوی سترګوینی خو چون چې دوی په خپل باندې نه خوري، هر څه چې لازم ګڼي اسې کوي، نه خود په کشتانه بل په کشتاب تیر دغه خام غوښه چې تاسو فشار ورکې ممکن دوړه ګوتی سړی کېد نه وځي. دې کې څه کیفیت شته؟ هر څونه کدي سړی اقتصاد ضعیف وي، له دې بل استفاده ونه کې خو بیا هم سړی ناچاره کیږي. کلی کې قصابی نه لرم، دغه یخچالی غوښه دي د چرګانو لوري سره بلته په دوکان کې خرڅی نو که زه وسم کنه وسم چې کوړه ملما راغی مجبور دي لمغز اس کې راخلی راوړي ملما بیچاره باندې پوری پزان بیچاره غونه باندې خوري له ناچاره اس کې لا دومره مرزونه سابق ولا نو د من په ملک کې وینځه سو مرزو چې ککړتي خدای دې بی کیفیت خوراکي مواد چې د من ملک را داخليږي، یا په ګمرکي صاحب انډي والی ور سره کوي، یا هر شکل چې کوي کنه ولې د ملک ته دا شی راځي.
کومي غوښه چې بهر ملک نه راځي ټاکلې نیټه لري، خو دلته اکثره کسان د نیټه په فکر کې دومره نه وي. داوود نظم وایي چې د غوښه تاریخ تیر هم نه وي، هغه سم ځنه کوي لکه د تازه حلال شوی مال چې کوي.
واخی چې لیدل کېږي په بازار کې چې له خارج څخه راځي، د هغې تاریخونه دلته نوی معلوم او هغوی هم له کارتنو راو باسي هلته ځوړندې کې یا کوټ کې څوک په دې نه پوهېږي چې دې د تاریخ تر کم وخته ده. بل هغه کمه مزه چې په هغه تازه غوښه کې وي په دې غوښه کې نه وي، ولو که هغه تاریخ یې تیر هم نه وي، خو دوامداره وخت دپاره دا یخبنده په یخچالونو کې پاتې شي، هغه مزه چې په تازه غوښه کې وي په دې کې نه وي. هوټلونو کې کبابیان هم له دغې غوښې څخه استفاده کوي، د کباب هم هیڅ مزه نه کوي، خو د وطني غوښې کباب ډېر ښه مزه کوي، هغه طبیعي او نورمال حالت وي. ما کور ته کباب وړه، نو هغه چې وی وړه دا کباب دومره بی کیفیت او بی مزه و چې دا چا خبره بی خیل هغه کباب نه زموږ ورتور شه. نو بیا بل ځل راغلم د هوټلی ته مرتویل شه تاس کنن یا شاید څوک واخلي، موقعیت دم خه موقعیت ده، خو خراب شی بیا درته نه راځي، یا ورځ به څوک وغولیږي.
ځینې کسان به وایي چې د غوښې په ځای کې ژوندۍ حیوانات له بهر ملکونو نه راوستل شي دا بخوي، ځکه حلال شوی حیوانات او چرګان ژر خرابېږي. د کابل اوسیدونکو مرزیه وایي چې دوی هم په خرابه غوښو ور برابر شوي دي.
یو څه وخت هلته وتلی په لار کې کنټینرونو که په میاشتو کلونو په بندرونو کې پاتې ایستوس تر دې ځای را رسیږي تاریخ یې تیریږي، نه هغه خوند دی نه هغه کیفیت. ته ځینې مواد په زهریاتو بدلیږي. دا غوښه چې وخوري اکثره شفخانو ته دفتا مراجعه کوي، یعنی یو وخت د چرګانو غوښه وه خرڅولی سپین رنګه سوا هغه به لږ څه ګزاره کوله. یو وار یې داسې غوښه پکې راغدسه په چاقونو نه پرې کېدله، پخېدل خو یې پرېږده. یو وار مو واخیستله، دوه پاکټه مې اخیستوله، یو پاکټ غوښې سپین رنګ درلود، هغه یو څه بده نه و، یو پاکټ داسې زیره جلای کوله ورسته ونو تقریبا ټول مندس خالی کړ، چڅکه مونږ کړ د غوغوف د یو پاکټ لږه دبل مونږ خالی کړ. نو ملما بیچاره ته سندلا ساګي ور په فکر
د سمنګان اوسیدونکو ظاهر چې وصل آلمان څخه راغلی وای، هلته چې خرابه خوراکي مواد خرڅ شي، خرڅونکو دومره جریمه کیږي چې بیا خپل کار نه تکراروي. خو په افغانستان کې څوک نه پسې ګرځي، ځکه خو دانه خالی ورځ تر بلې زیاتیږي.
په آلمان کې ما کوفته ولیدل چې هغه په نامه د میترو هغه مغازه یادیږي، دوه ورځې پیټرې سي په کوفته باندې دریم ورځ باندې حیات ورغی ویل دل ویل دا ولید من دریم ده، دا باید په غوړه خرڅ سي، که په غوړه خرڅ سي نه وای په دبل ورځ نیم ورځې پورې باید خرڅ سي، خرڅ سي نه وای تاسو به ایستا چې ولکات اتیازه ری روی جریمک او دلته په میاسو پرتی سرو پی یاته هی دی پورا زورا زو اثر شپی و چې سوی دی وای د مګالر کړی دا غوی د پسمالر کړی دا د دې نوی مال ده. په حال د دې سیاغل خارج نه راغلی دی، په حال د دې صداغه غوخه ده سی په تورخم کې پورا زورا زو د مرته پات کیږي. تاسو یې نه سی په دې اخرو کلو کې مرزونه به خي زیاتی په افغانستان کې ځسوی دی. پرسان نسته، خبر نسته، کنټرول نسته، هر څه سی هر څه وکړه هر نه خي پکې خود هر رقم مواد خرڅ کړو سی وخت تیر سوی هاته میاسې وخت تیر سوی بیا هم بازار ته ارزه کیږي کله کنټرولیږي.
کله کله چې د کرهنې او مالدارۍ د وترنری ریاست ته ورغلو، د یادې شوې ادارې کارکوونکي ډاکټر سرایان مو پوښتل چې دوی په بازار کې د خارجي غوښو د خرڅولو په هکله څه وایي. آیا دوی ګوري چې د خوړلو دي کنه؟
چرګانو غوښه دي که د بل غوښه دي، د غوایانو، د خوسې دغه. زموږ ډاکټران هلته ناست دي او اول د دې اسنادونه ګوري. بهر ملکونو نه چې غوښه واردوو د هغې نه حلال سرټیفیکیټ هم غواړو ورسره. د کیفیت په حساب باندې او د کمیت په حساب باندې په ټولو باندې موږ ټیسټونه کوو. نو په دې حساب باندې زموږ له طرف نه دا بالکل صحیح دي او په دې کې څه تقلب هم نشته او د امراض حیواني دغې نه هیڅ تشویش نشته. موږ خپل اطمینان اصلو بیرته بیا دغه ګمرکاته نه وځي او په بازار کې چې کوم خرڅېږي زموږ کسان هلته وظیفه لري. ټولو کابل ښار نوایی کې زموږ ډاکتران دي، قصابي تم ځي، دوی ذخیره ګاه تم ځي، کنټرول کوي، چک کوي او خپل اطمینان اصلي د حیواني امراضو له طرف نه.
ډاکټر سوریا سره مو د خلکو هغه شکایتونه شریک کړل چې په قصابیو کې د خارجي غوښو پاکله کړي وو.
کېدای شي داسې یو مشکلات موجود وي، خو زموږ ډاکتران د ساحه په نسبت باندې کم دي. غوښې چې په رسمي ډول راځي موږ هر څه چکو او که قاچاق باندې د کوم سرحدونو چې خلاص دي او زموږ امکانات د سکیورټي امنیتي پکې نشته او زموږ ډاکټر هلته نشته که غیر رسمي بندرونه راځي نو کېدای شي دا هماغه غوښې وي. خو کوم غوښه چې په رسمي ډول راځي او زموږ ډاکتران هغه ګوري، اسناد ګوري او چک کوي، لابراتوار ټیسټونه کوي. اصل کې دا یو غټه مسله د ټول هیواد لپاره دی. د چرګانو غوښه لکه اوس قصابیانو کې چې زموږ کسان ګرځي لکه زګرونه دي او هر څه چې کوم بې کیفیته دي او یا آلوده دي او یا د خوړلو وړ نه دي د انسان لپاره، هغه زموږ ډاکټران ټولوي او دلته موږ مسؤول ډول باندې امکانات لرو هغه له منځه وړو.
د وترنری د ریاست مسؤل کسان وایي چې د دوی مامورین کم دي، نو ځکه نشي کولی چې ټولې قصابې کنټرول کړي چې څه رقم غوښې خرڅوي. هغوی له خلکو نه یو غوښتنه لري.
که دوی داسې یو حالت ګوري چې خراب غوښه خرڅوي، خلک په قصابي باندې لمر لاندې په ګرمه هوا باندې او یا په کراچۍ باندې چې مچان پکې ناست دي یا هر څه صحیح حالت پکې مراد دي، لطفاً په دې نمبر باندې موږ ته تماس ونیسي چې موږ مسؤولین کسان په نواحي کې چې کوم دي هغوی لاړ شي، د هغوی د ستونزو حل کړي او هغوی ته صحیح هدایات ورکړي. او زموږ د اړیکې شمیره ده 0508 2 شپېته 1590. که هر څه یوازې نه چې غوښه یې که سر یې پخوي نور اعضای ګردی دي د شیان باسي او په لمر باندې کېدي، په مځکه باندې کېدي، په ناوړه ځایونو باندې کېدي او دوی ګوري چې موږ مسؤول کسان لاړ شي او دا مسله حل کړي.
درنو اوردونکو، اوس تمثيلي ټوټه اروپا تمثيلي ټوټه کې د غوښتنو په اړه خبرې شوې چې به وخت د دوستانو په کور میلمه کیږي.
ملالۍ څنګه نه درغلی؟
او غمې کوي که اوس راشي څه؟
ولې غیر حاضر شو؟
خود غیر حاضر شو نو څو بجې چې ساعت وګوره 9 بجې.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. مشه خیر خیر اوس ستړي علاقه پس غسره له مال چوار له مزيدي مقيت
ما وسم دي ته خبره کوم ته خپل ملامت دي دا وخت راتګ دي
وس ول نه وخت راغلي صدر تو ام خدای دې هم د ملمنو ته انصاف ورکړي. ما شام راځش پراتوي کې ساتر غرمې بيدي دا نوې جدا وظیفه لري کې نه لري.
وس ول هغه خبر نو چې ته دفتر ته ځي
څنګه نه خبر
تم به کار پته یم د سبه دی ود پرې یو راغلی به خپل دفتر ته
یاره ملالۍ دا خوله مل ما په قدر ډیره خپوی
څنګه می ود پرې شای چې بیا راپورته سي چې زنه بیا خو بده بیا خبر نه را سر کی کوته نه را دې شوار می ټویل چې په غوښ می ولې چې راځي کوته د رخصتي په ورځ راته راسي زه وظیفه لرم اره ورځ ساز د پر څنګه قیدا سر سم
یاره ملالۍ خو زه به ته وکړم کوم د قسم ملمانه منکر راغلی خو مونږ هم دوه کوټې دي کنه خو غریبۍ کور دي
او
بس خو هغه کوټه کې مرتضی وا چې وسار پاسې دلم دوی ټول ال ته دي نه زور لښ مغه کوټه ته نه مخزه درېشي مې مامال ته ده قرار نه سم چې درسو هغه را پاسې دوه هم تا غو نه رابانه نه وخت شو درېشي مې واغ وسو راغلم ته خدای دې زمانه سو خفه کيم نه خو زه مجبور یم چې دا خبره وکم. هغه خلک چې خپل وظیفه نه لري او هغه خلک چې وظیفه لري دغه کور ته زی اول خو هیڅ په کار نه دی په رسمي ورځو کې لاړ شي. زه کار سره وظیفه لري هم دغه وظیفه ده ګولې ډوډې ده ما شخلیو پیدا کیږي ورته خه خبره دار ک چیر ته زی هم د چا مړې ژوندې غم او خادې ته زی مثال پښتنه ته د ما غ رخصتې په ورځو لاړ شي او د کور والا په عذاب نه کې خصوصا مامورین
چادر تو هم څو وار مې هم داسې د لیر لیر په غوښو لید چا ته وای دا خبره.
مونگ دوارا پا سفر بند روان شو زاوت غاڑا پا غاڑا پا سفر بند روان شو مجڑلے سر مستا پر ولی کے کو ستا پستور کو کہ چورک شون دا جہان میں وار پرے کو یو اورز تشا مرمان میں زیوازے ستا پاچھا ہو